אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רג.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
درانو اوریدم کو سلام زانا شبا شنایم نن د یکشن بیرز د جوزاده میشش پاره سما او دو جون پینځه منیټه ده دا وخت په واشنگتن کې د سار لسنیمه او په افغانستان کې د ماخام وو بچی دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري لمړی په مو کې دا مهمه خبرونه سرچکوتا
په کابل کې د پارلمان غړي کور مخته چاودنه سیوی ده د لوګر د استیناف په سرمالی د لیزا بریټ سوي دي او د رئیس پر ګډون لستنه وجد سیوی دي او ایران د امریکا د بندنیو چارو وزارت هغه کرنای راپورټ وغندي چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی
دران اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو ورې صدر پټونه هم درته وار په وار خبريږي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویل دي چې د افغانستان جګړه د افغانانو نه بلکې د خارجيانو جګړه ده په افغانستان کې د روسي په میاشت کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د غوښتنې لزیاتې دو سره نرخونه هم لوړیږي چینوي د ته اجازه ورنکې چې د دوی د خاورې تمامیت باندې تیرې وشي په کندهار کې لزګونه دینی عالمان د دې لپاره سره راټول شوي چې د پولیو واکسین په اړه ځینو پوښتنو ته ځواب وي قدر منوریدونکو رپورټونه ورسته اوري خو اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې خلیل خان درته اوري
په کابل کې د پارلمان د غړي کور مخې ته چاودنه سوي ده او زموږ خبريال دغه وخت هدایت الله نوري د کابل څخه د ټلیفون په کار سره دی نوري صاحب که تفصیل راکړي چې دا چاودنه چیرې سوي ده او د پارلمان کوم غړي کور مخې ته چاودنه سوي ده
بلې دقیقا دغه پیښه څلور کیندله زخیزه مازدیګر وي د چرایش پنبر په سیمه کې کوم ځای کې چې د انجینر صاحب شیرولی ورده کور دی دغه مخې ته د برق پایه و حلته د برق په صندوق کې ماین ریموت کاستو باندې ځای شوی و او کله چې دوی راغلي دي د په دغه پیښه باندې خبر شوي پولیس ته اطلاع ورکړې نو مخکې دغه نه چې پولیس دغه ځای ته راورسیږي دا انفجار کوي او تقریبا څوارلس کسه زخمیان کیږي یو کس په حق رسیږي او عیني شهیدان وایي چې د خپل انجینر شیرودی ورزک حالت ډیر خراب او ممکن چې دای وژل شوی وي
نور تفصیل تاسو به دروختون د خوانې درکړ سوي چې
فعلاً د دقیق معلومات نشته سیمه د پولیسو د طرف خپل کنټرول باندې راوستل دي چاته اجازه نه ورکړي د اندوس پولیس په داسې سیمه کې دي نو سیمه مسره ده نو جزئیات نزده لګیم خو دلته د پولیسو یو څه د نو نه خودلو په شرط ویل چې د چې کله هغه ځای ته راغی خپل انجینر ولید چې حالت ډیر خراب و او هغه په موټر کې واچو شفاخانه ته خو ممکنه هغه وایي چې وجل شوی دی
ډیر مننه بیا نور تفصیل بیا ورسته در سره واخلو
ډیر مننه
د لوګر د استیناف په سرمالی په نننۍ ډلیز برید کې د استیناف د نوی رئیس په ګډون لستنه وجل شوی دی او تر شلو نور ټپیان دي د لوګر د والی بیان سلیم صالح امریکا ژغته ول چې بریدن شاو خو لس بجې داسې مال وسو چې د استناف سرمړی ته د نوی رئیس ته معرفي کېدو غونډه روانه و هغه ول دروتونو بریدګرو د چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستی و لومړی د سرمړی په ساتونکو برید وکړ او ورسته ودانی ته ننوتل او د غونډې پر ګډونوالې پر لپسې ډزې پیل کړې د افغانستان د دفاع وزارت هغه وزیر رد کړی دی چې د انګورډې د ودانیو د رخپلول په بدل کې د تورخم په سردي سیمه کې پاکستان ته ځمکه ورکړي ده د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیري رسنیو ته په واسطه سوی بیان کې ویل دي چې د افغانستان ټول وګړو ته ډاډ ورکوم چې د پکتیکا ولایت د سردي سیمه انګورډې د ودانیو پر رخپلول کې هیڅ ټول جوړجاړی نه دی سوی په تورخم کې نن سلګونو کسانو لارین کړی او غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې له مسافر څخه د ویزو غوښتلو له شرط تیر سي لاریون سهار په یولس بجو سوی او غواشه کړی دی ک پاکستان د ویزه غشتلو ل شرط تیر نسی نو له هغه غاړي راتلون کی سوداګریزي توکي به هم بند کړی او خپل لاریون ته به دوام ورکړي. د لاریون دوه تنه ګډونوال داسې وویل شش کال هم ایران ته په خوا په ډول د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت هغه کلنی راپورټ وغندئ چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید جبار حسین انصاری د امریکا پر متحد ایالاتو په سعودي عربستان تور ولګوي چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکی دی. نوموړی دا وکړه چې واشنگټن د سعودي عربستان او نورو متحدینو پر اعمالو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترګرۍ تراګر ډلو ملاتړ کوي سترګې پټوي. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت خپل کلنی راپورټ د پنځشنبې په ورځ خپور کړ او پکې راغلی دی چې ایران په غزه کې د فلسطینی پوځیانو سره ملاتړ زیات کړی دی او د حزب الله د جګړمارانو سره هم ملاتړ زیات کړی دی چې په سوریه کې د بشر الاسد په ګټه جنګیږي. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری آسیا ته د سفر په بل ګام کې منګولیا نه چین ته رسیدلی دی. منګولیا ته د سفر پر وخت هغه د دغه هیواد دیموکراسي سټایل ده د لومړی ځل دی چې ښاغلی کیری د دغه هیواد سفر کوي. نور تفصیل متیو لابیر راکوي.
ښاغلی کیری په منګولیا کې د خبر په وخت وویل چې دا هیواد داسې دی لکه سهارا کې چې نخلستان وي. منګولیا د روسیې او د چین په منځ کې پروت دی خو د دغو دواړو ملکونو برعکس پکې دیموکراسي عملي کیږي. امریکا په کال 1980 کې منګولیا سره ډیپلوماټیک اړیکې ونیولې. منګولیا د منګولو د مشهور مشر چنګیز خان د پیدایښت ځای دی. امریکا د منګولیا سره په سیاسي او اقتصادي ساحه کې مرستې کړې. منګولیا د امریکا نه علاوه د خپلو دوه سترو قوت لرونکو ګاونډیانو چین او روسیې سره هم ښې اړیکې پالي. خو دیموکراسي او د بشر د حقوقو ځینې مسلې دي چې د منګولیا دریځې د پښتنې لاندې راوستې. لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې راغلي چې منګولیا کې په قانون جوړونه، اداري او قضایي چارو کې شفافیت نه لیدل کیږي. د دې هیواد د دولت په وړتیا او په دولت د خلکو باور ته هم تاوان رسیدلی دی. ښاغلی کیری په منګولیا کې دیموکراسۍ په بهیر کې د خلکو په ونډه او د ښې حکومتدارۍ د ودې په هدف د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID پروژه هم اعلان کړې ده. منګولیا کال 1990 نه دیموکراسۍ په بهیر کې داخله شوې. تر نن یو شمېر د جمهوری ریاست او د پارلمان ټاکنې هم ترسره کړې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریې پوځ د رکا ولایت پر لوري د پرمختګ په حال کې دی. دغه ولایت ته د اسلامي دولت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پوځ پرون د شنبه په ورځ د رکا د ولایت د نیولو د پاره عملیات پیل کړ. په برتانیې کې مشر د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې الوتکې یې ملاتړ کوي د رکا ولایت سردي سیمو ته ځانونه رسولي دي. د چین د پوځ یو لړپوري چارواکي نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي بیجینګ که چیر د چین په جنوب سمندرګۍ کې خپلو پاروونکو عملو ته ادامه ورکړي نو د انزوا د یو داسې دیوال به په خپلو لاسونو جوړ کړي لکه چې د چین ستر دیوال دی. د چین جمهوریت د سمندري ځواکونو یو جنرال وویل چې موږ نه پخوا منځوي وو او نه اوس منځوي وو او نه په آینده کې منځوي سو. د فلیپین نوې انتخاب شوی ولسمشر وایي چې هغه به هغه خلکو ته چې د مخدره موادو قاچاقبران ووژني انعام ورکړي. رادریګو دویترا خپل د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې هغه به د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پولیسو او پوځ څخه پوره کار واخلي. او مشکوکو افراطیانو د بنگلاديش د پولیسو د تروریزم ضد ځواک یو لړپوړی چارواکي میرمن وژلي. د چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال چې په موټرسایکلونو باندې سپاره وو نن د یک شنبه په ورځ یه معبوده اختر لومړی په چړو وهله او ورسته په ډزور ووشتله. هغه د چټانګانګ په بندري شار کې د شونځي په یو بس کې خپل ماشومان سپاره کول چې برت پرې وسو. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روانه خبرونه لومړی رپورټ ده. پاکستان ته لویزی پرته د تاک را تاک لبندی زروسه د ویزی اخیستلو لپاره په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګریو ته د مراجعینو شمیر یو په دوه زیات شوی. د ویزی اخیستونکو نیوکه کوي چې په اوس وخت کې د ویزی تقاضا زیاته شوی او خلکو ته له ډیرو کړاوونو او اوږد قطار وروسته ویزه ورکول کیږي. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر د پاکستان سفارت ته تللی او دا رپورټ یې را لیکلی.
دې دی و کی چې دا ټول ماجر راو باسي ما د اشرف غنی نم دا خواسته را پلان دا خواسته چې غونډه دا کیسه جره ختمه کی ماجر دی راو باسي دا څه لاندې جوړ کړي کار نیمه تریم دلته ټول بزنګو کی زنګي کو دا وی به دا کیسه ختمه شي یو ورځ دا دوه ورځ
دا د خیبر پختونخوا په نوخار کې د افغان کډوالو سیدونکو ایاز خان غږ دی چې دا محل په کابل کې ایثار دی او له پاکستاني ویزه پرته خپل کور ته ستنیدای نشي. ایاز خان چې په پاکستان کې د کډوالۍ قانوني اسناد لري یو ونی مخ کې د خپل د تر د زوی واده لپاره له نوخار کابل ته راغلی وو خو کورته د بیرته تلو پر مهال په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ورته د تګ اجازه ورنکړه او اوس په کابل کې د پاکستان سفارت ته راغلی تر څو پاکستانی ویزه ترلاسه او خپل کور ته ستون شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د 2014 کال د جون میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له ویزې پرته څوک نشي کولای چې دغه هیواد ته سفر وکړي. ایاز خان یوازینی افغان نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی، د هغه په څیر سلګونه نور افغانان چې په کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شامل دي د شپې له دوو بجو راهیسې په کابل کې د پاکستان سفارت د دروازې مخې ته د ویزې د اخیستلو په تمه دي.
زما نوم چې دا صدیق حسین خیل ده، پاکستان د تازه ویزه اخلم، د شپې 3 بجې راغلی یم او شپږ ساعته مې اوس ولدا منتظر یم. دلته
خلک راځي رو را پیسې ورکوي یا ځان د سلکو ګو کړي او د ډایرکټ تیریږي هغه د ویزې اخلي پلس 15 منټو کې ویزه واخیستل.
له دې مخکې به یو کس ته په دوو ورځو کې پاکستانی ویزه ورکول کېده، خو اوس چې پاکستان ته د هر تلونکو مسافر لپاره د ویزې درلودل اړین شوی نو د ویزې اخیستلو لپاره په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګریو ته د مراجعینو شمیر هم یو په دوه زیات شوی او یو کس ته په څلور ورځو کې ویزه ورکول کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو مسول اختر منیر امریکا غږ ته وویل چې پخوا به هغوی هر ورځ له 0 څخه نیولې تر 1.5 کسانو ته ویزې ورکولې، خو اوس دا شمیره د ورځې 2.5 تل وړه شوې ده.
مونږ څومره چې خلک راځي د تکي هغه د مونږ ویزې ورکوو فیسیلیټي کوي چې تاسو انکار نشته. نن سبا زموږ چې کوم د ویزو تعداد دی هغه تقریبا 2.5 پورې دی. کوشش زموږ دی چې څوک هم راشي چې راغه نشي او موږ هر سړی انټرټین دا څه خبره نشته.
اختر منیر زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت اوسنۍ پریکړه د بدلون وړ نه ده او ټول هغه کسان چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي باید دغه هیواد ویزه ولري. که څه هم ښاغلی منیر وویل هغوی په خپل سفارت او کنسولګریو کې کافي کارکوونکي لري او خلکو ته پر وخت ویزه ورکوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزه اخیستونکو نیوکه کوله چې اوس مهال د ویزه تقاضا زیاته شوې او خلک له ډیرو کړاوونو او اوږد انتظار وروسته ویزه ترلاسه کوي. د زبی الله په نوم یو افغان کډوال چې له پیښوره کابل ته راغلی او د ویزه د اخیستلو په کتار کې ولاړ وو، له پاکستانی چارواکو د ویزه په ترلاسه کولو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه.
خلکو سهولیات ورکي او بل ویزه د دریو میاشتو او شپږو میاشتو په ځای باید د کال دوه کلو ویزه ورکي او انټری ورته ډیره ورکي. داسې نه چې په میاشت کې و انټری وکړي، که جمعه کې څوک یو که په میاشت کې کوي داسې انټری ورته جوړه کړي.
له دې مخکې به اکثر مسافرینو د کډوالۍ په کارت، ویزه او یا هم پاکستانیو ملیشو ته د پیسو په ورکولو پاکستان ته تګ راتګ کاوه، خو اوس پاکستان پر تورخم باندې له ویزه پرته د تګ راتګ له بندیز وروسته د خوست په غلام خان او د کندهار په سپین بولدک کې هم دا پریکړه تر اجرا لاندې نیولې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د دغه هیواد څلور کنسولګری فعالیت کوي چې دا مهال هر ورځ تر 2.5 ویزه خپلو مراجعینو ته ورکوي، خو له وروستیو بندیزونو وروسته ښایي د مراجعینو شمیر لا پسې زیات شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان جګړه د افغانانو نه بلکې د خارجیانو جګړه ده. د مشال رادیو سره یو مرکه کې ښاغلی کرزی ویلی چې کچیرې د خارجیانو جګړه نه وي نو د سولې په خبرو کې به امریکا، چین او پاکستان ولې کېناسته. د مشال رادیو سره د ښاغلي کرزي مرکه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
محترم کرزي صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو موږ مشال رادیو له وخت راکو، تاسو په خپل دې مرکه کې هرکلی وایو. لومړی سوال مې دا دی، په تېرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پوښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړي دي، لکه د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور وژنه او د نوې مشر ملا هیبت الله خونزاده ټاکنه. دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ؟ پر افغانستان یې څه ډول اغېز ویني؟ که نه اوس به د امن په لور څه ګامونه آسان شي؟
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي څوک د تروریزم په لاس څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي مشکلات شي د ملاحه بدله اخوند ټاکنه د طالبان د خوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورند دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوزېدلي دي په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راولي.
په وستو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته. د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه. بیا ما د افغانستان حکومت وویل زه په دې په تایید کې یم او وینا مې هم په دې اکله وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مودي راسي افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړي دي. څه پنځه غونډې وشوې خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریک وشو، نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد غږ وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینې ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو. او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو تر منځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول؟ په دې کې پاکستان څه کول؟ په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دي. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا چې دا سرور واړه ملکونه چې کمی غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا به نتیجه
واخلي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنی زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابی. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکولو لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د غوښتنې له زیاتېدو سره نرخونه هم لوړیږي. سږکال د روژې د میاشتې په درشل کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له دې کبله شکایت کوي چې په نرخونو څار نشته او سوداګر هم له خلکو سره په سمه توګه مرسته نه کوي. وحیدالله فیضي په دې هکله رپورټ رالېږلی، په ګډه یې اورو.
روژه د مسلمانانو لپاره د عبادتونو تر ټولو لویه میاشت ده، خو په افغانستان کې د خلکو کمزور اقتصاد ځینې وخت خلک له سختیو سره مخ کوي. دا د کابل ښار د خوراکي توکو یو بازار دی. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې ناامني او وزګارتیا د دوی پر اقتصاد بده اغیزه کړي او د روژې پر رسیدو سره د لومړنیو خوراکي توکو اخیستو ته حیران دي.
بیکاري هم دا تاثیر هم غورځي صاحب. دا نن تلې مارکیټ ته تش راغلم، اوس د مارکیټ نه زه تش راغلم، زر کراچۍ لرم میوه خرڅوم، هلته قیمتي وامې نه شو اخیستلی. اوري دلته بیرون خرید خلک ضعیف دي کار نشته قسم نشته ده میوه چې خرڅې خامخا چې پیسې ولري هغه میوه اخلي غریب سړی نشي اخیستلی
ډیری خوراکي توکي افغانستان ته له بهر څخه راوړل کیږي خو د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د ارزښت او قیمت لوړیدل هغه څه دي چې خلک ورڅخه شکایت کوي د خوراکي توکو سوداګر وایي چې دوی له بهر څخه توکي په ډالرو پیری او کله چې په دن افغانستان کې پلوري اړ دي چې د ورځې مطابق نرخ ترلاسه کړي
حکومت باید د جلوګری وکړي د مخه ونیسي نو درات کار نه دی ټول خارجي مالونه چې راځي داخل ته نو دا د حکومت کار دی چې ورته د مخه ونیسي د قیمت
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي که څه هم دوی هڅه کړي چې په بازار کې د نرخونو کچه ثابته وساتي خو دا چې په روژه کې د خلکو غوښتنې زیاتېږي ورسره نرخ هم یو اندازه لوړیږي
اوس هم تاسو شاید یاستئ چې تور هم لاره بنده ده سره دې چې څو زمونږ سفیر په پاکستان کې هلې ځلې کوي چې دغه لاره خلاصه شي دغه خپل هم تاثیر لري چې توکي تر یو اندازې پورې لوړ لاړ شي
خو روژه د ثواب ګټلو خیر او بې وزنو ته د لاس ورکولو میاشت ده یو شمېر دینی عالمان وایي چې په روژې کې لږه ګټه د آخرت ګټه ده
زئی ما انسان باید په دې میاشت کې باید انسان عاطفه ولري ترحم ولري د خدای په مخلوق باندې د رحم وکړي توکي د قیمت نه پلوري ظلم دی نه کوي هغه څه چې اخیستي پر یوه یا دوه افغانۍ کې دي خپل حلال حق واخلي خدای ورته پکې برکت واچوي په خدای قسم که قناعت ونه کړي که ټوله دنیا همستاوي بیا به هم خیر ټولونکي او په خېټه به مړ نه
د دې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې په میاشت کې خلک له ناسم امنیتي وضعیت او ناامنیو اندېښمن دي وحید الله فیضی آشنا تلویزیون کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
چین وی د تبعی اجازه ورنکې چې د دوی د خاور تمامیت باندې تیرې وشي او لدې نه هم نوې ریږي چې د چین د جنوب د سمندرګي په سر او لخپل خاورې او امنیت د دفاع لامل ورته جنجال را پیدا شي د چین د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جیانګو دا خبره د شنګریلا په سیمه ایزه امنیتی غونډه کې چې په سنگاپور کې روانه ده وکړه نور تفصیل پر رپورت کې اورو
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له چین سره د لوړې کچې په خبرو کې د ګډون لپاره لتلونه مخکې چین دې ته وهڅاوه چې د چین د جنوب د سمندرګي پر ځینې برخو د هوایي دفاع د جوړولو لپاره یو اړخیز اقدام ونه کړي جان کیری د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې وویل دغه راز یو اړخیز اقدام به د سیمې د بې ثباتۍ سبب شي
موږ به د چین د جنوب په سمندرګي باندې د هوایي دفاع د سیستم جوړول پرونکي او بې ثباته کوونکي عمل وبولو دا کار به په خپله په دې سیمه کې تشنج زیات کړي او د چین د تعهد په برخه کې بچي د خاورې اړوند داوا په ډیپلوماتیک توګه حل کړي جدي پوښتنې منځته راولي
خاغلی جان کیری دا خبرې نن یک شنبه د منګولیا د بهرنیو چارو له وزیر پیورف شرن سره په اولان باتور کې وکړلې تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر هم خبرداري ورکړ چې د چین له خوانه د چین د جنوب په سمندرګي کې بي سابقې اقدامات د اندېښنو سبب شوې دي خاغلی کارټر وویل په دې کار سره چین له ځان نه د تجرید یو دیوال راچاپېروي خو د چین د سمندري قواو ستر جنرال او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس سن جیانګو پر متحده ایالاتو د چین د جنوب په سمندرګي کې د تشنج د زیاتوالي له امله انتقاد وکړ
د چین د جنوب سمندرګي سیمه کې د یو شمېر هیوادونو د پاراونو او د خودغرضو ګټو لپاره تود جنجال رامنځته شوی دی دا کار په حقیقت کې د چین د خاورې تمامیت او د چین د جنوب سمندر باندې د چین له حق نه انکار دی
د فلیپین هیواد د نړیوال قانون له امله د خپل حق لپاره د قضاوت غوښتنه کړې ده ځکه دا هیواد هم د چین په سمندرګي کې د ملکیت دعوه لري د شنګریلا ډایلاګ په آسیا کې ستره امنیتي غونډه ده چې د فلیپین له هغې دعوې نه مخکې دایریږي چې د چین هغه دعوه نه مني چې وایي د چین د جنوب سمندر د دوی ملکیت دی خو د چین حکومت دا خبره څو ځلې رد کړې ده چې دغه راز تش په نامه قضاوت به ونه مني د چین د جنوب سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اشتعال په سیمه بدله شوې ده په تیر کله چې متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په مشرۍ په آسیا پاسیفیک هیوادونو باندې خپل تمرکز زیات کړ. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې. تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال په پاکوالي کې مو څه او څه ډول ونډه اخستی؟ همدا پوښتنې او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خپرونه کې میلمانه هم ځواب کړي. تاسو نه هم دا پوښتنه مطرح شوې ده، البته د فیسبوک په پاڼه هم تاسو لیکل شوې ده. هیله ده چې خپل نظر او پوښتنې راته ولیکئ. قدر مونږ اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کابل د کمپنۍ په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي شیرولی وردګ د کور مخې ته چاودنه سوي چې شپږتنه پکښې ټپل سوي دي. نتایج سوي رپورټونه وایي چې ښاغلی وردګ د روغتون په لاره ساور کړي. د لوګر د استیناف په سروانۍ په ننۍ ډلهیز برید کې د استیناف د نوي رئیس په ګډون لس تنه وژل سوي دي او تر شلو نور ټپیان دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل چې دغه برید نن شاوخوا لس بجې داسې مهال سوی چې د استیناف سروانۍ ته د نوي رئیس د معرفي کېدو غونډه روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت هغه وزیر رد کړی دی چې د انګور اډې د ودانیو د راخپلولو په بدل کې د تورخم په سرحدي سیمه کې پاکستان ته ځمکه ورکړې ده. په تورخم کې نن سلګونو کسانو لاریون کړی او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له مسافرو څخه د ویزو غوښتلو له شت تیر سي. لاریون نن سهار په 11 بجو سوی دی او ګواښ کړی دی که پاکستان د ویزې غوښتلو له شرطه تیر نه سي نو له هغې غاړې راتلونکي سوداګریزي توکي به هم بند کړي. ششکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت هغه کرنی راپورټ وغندئ چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی. د ایران د بندرنیو چارو د وزارت ویان سید جبار حسین انصاری د امریکا په متحد په سعودي عربستان تور ولګوي چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکی دی. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا د سفر په بل ګام کې منګولیا نه چین ته رسېدلی دی. منګولیا ته د سفر پر وخت هغه د دغه هیواد ډیموکراسۍ ستایلې ده. دا لومړی ځل دی چې چاغلی کیری د غیوات ته سفر کوي. د سوریې پوځ د رکا ولایت پر لوري د پرمختګ پر حال کې دی. دغه ولایت د اسلامي دولت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د شنبې په ورځ د رکا د ولایت د نیولو لپاره عملیات پیل کړ. په برتانیې کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د سوریې الوتکې ملاتړ کوي د رکا ولایت سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي دي. د چین پوځ یو لوټوي چارواکي نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه سرګرندونې رد کړي دي چې وایي بیجنګ که چیرې د چین په جنوب سمندرګۍ کې خپلو پاروونکو اعمالو ته ادامه ورکړي نو د انزوا یو داسې دیوال به په خپلو لاسونو جوړ کړي لکه چین چې خپل یو ستر دیوال لري. د فلپین نوی انتخاب شوی ولسمشر وایي چې هغه به هغه خلکو ته چې د مخدره موادو قاچاقبران ووژني انعام ورکړي. راډیګو دویترا د خپل کمپاین مهال وویل چې هغه به د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پولیسو او پوځ څخه پوره کار واخلي. او مشکوکو افراطیانو د بنګلادیش د پولیسو د تروریزم ضد ځواک یو لوړپوړي چارواکي میرمن وژل. د چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال چې پر موټرسایکلونو باندې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ یې محمود اختر لومړی په چړو ووهله او وروسته یې بیا په ډز وویشتله. هغې د چټانګانګ په بندري ښار کې د ښوونځي په یو بس کې خپل ماشومان سپاره ول چې برید پرې وسو.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسې واورېدل، نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. تاسې په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال د پاکوالي لپاره مو څه او څه ډول مرسته کړې؟ د نن شپې د خبر اترو گفتو شنود د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې د فیسبوک په پاڼې او د واشنگتن په سټډیو کې موږ سره اړیکه ونیسئ. قدر مونږ اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، الله مالک.